په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کې وو. د طالبان حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو تلویزیون نن په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده داسې ویلي:
مرحبا جمعیت علماء اسلام پاکستان.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر محترم فضل الرحمن دعوت شوی چې کابل ته راشي. توان د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت لنیت او ارادې څخه د پاکستان خلک خبرولې شي.
میتونم مردم پاکستان د آگاهی قرار بدم.
خاغلی مجاهد زیاته کړل د طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان د خلکو سره شریک کړي. د په وینا مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې خیر ولوبولې شي. پرون جمعیت علما اسلام ګوند خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د فضل الرحمن هستوګنځي ته ورغلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. پر افغان طالبانو د پاکستاني چارواکو له تورونو په ترڅ کې د پاکستان د بلوچستان ایالت اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسگزی پرون خبرداري ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړونکي پایلې ولري. د چې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زرونو ورياده کړې چې هغه ترهګر دی پاکستان ته وسپاري چې د په وینا د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتسگزی همدارنګه نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د وروستي څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو دردولو ترڅنګ ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله هواري کړي. د زکړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومان د زکړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې هیل لري لدې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارو ته سپارل کیږي. په ټول افغانستان کې تر 2 میلیون او 600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زکړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایی رئیس لورا افریګنت وویل دا مرسته به افغان ماشومان ته د زکړو لاره هوار کړي او همدارس بل هغه سره د زکړو په برخه کې د سوی په لوړولو کې مرسته وکړي. د شبکې په خبر پڼه کې همدارس راغلی چې د دې مرستې څخه باندې 50 میلیون ډالر به د یونیسف لارې ولګول شي او 50 میلیون ډالر نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زکړو د کیفیت پر ښه کولو ولګوي. د مرستې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته نجونې لزدکرو څخه محرومی دیم. د غزه او اسرائیل ترمنځ ولو سرحدي لار د بشري مرستو د وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د جګړې له پیل تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لوی لار پرانیستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانیستلو اعلان نن وکړ. دا لار وروسته له هغې بنده شوې وه چې د حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تېره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانیستلو موافقه کړې وه. او د بنگلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتل ولی وګټل. د بنگلاديش لوبډله نن د متحده عربی امارات لوبډله سره په پای لوبه کې مخامخ شو. د بنگلاديش تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو لوبډله په پای لوبه کې 233 منډي هدف وټاک خو د متحده عربی امارات لوبډله ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 23 منډي کړې وې. په دې ترتیب بنگلاديش پای لوبه د 195 منډو په توپیر وګټله. تر 19 کلونو د کشرو لوبډله په آسیایي جام کې افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون کړی وو، خو د بنگلاديش او متحده عربی اماراتو لوبډلې پای لوبې ته وتلې وې. ازادي رادیو اوري. اوړان پر پرونو کې بابا ورچې پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتسگزی د تورونو په لړ کې دازل نوموړي د طالبانو حکومت د ترګرو په ملاتړ تورن کړی او ویل کدوې دغه ملاتړ لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه مولي سیاسي او امنیتي چارو د یو پو نظر مخسته
دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامیده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی چې په افغانستان کې بعد 15 کلو اتامي امنیت دی.
د طالبانو حکومت د غرض له افغانستان او پاکستان ته وسلو د قاچاق په اړه هغه راپور رد کړ چې په دې ورستو کې نړیوال پولیسو یا انټرپول خبر کړی. خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق په خام کې دا اوس هم روان دی. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې دوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي.
د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته.
په یو بل راپور کې بابا ورچ په نورستان کې په دې وروستیو کې قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي.
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغه کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي.
د خبرونې دښمنې مې کړې ازادي رادیو د زهرو کاروان 19 پروګرام مې راوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اسکزی یو وار بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. ښاغلی اسکزی پرون په یو خبري غونډه کې طالبانو حکومت خبرداري ورکړ چې د دې په وینا ترهګرو ته پناه ورکول او ترې ملاتړ به ورته ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې طالبانو له حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د منځګړیتوب هڅه کوي او د طالبانو حکومت هم ورته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو ویندوی هم کابل ته د هغه د سفر بلنه انتهید کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اچکزه ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي، خو د دله قوله طالبانو دوګونی لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. جان اچکزی د دې ملاتړ د بدو پایلو پاړه خبرداري هم ورکړ.
ان لوگوں کو جران کے مراکز ہیں جن کو اصلا
تدی خلق یعنی ترهګرو حل ته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قمندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیخو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قمندان دی. نو له هغه ځای په دې ډول لاس وهنه او د منظم ترهګریزو پیخو سمبالولو پاړه لمغ سره کار اسنات شته. له همدې عمل از موږ خوښتنه ده چې پاکستانی ترهګر ته پاکستان ته وسپارل شي،
ګردون کو پاکستان کې حواله کیږي.
د طالبانو حکومت روسه د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتل. خو وایاندې زبیح الله مجاهد د 4 پورس په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل اکسپانډا په افغانستان کې د غچ اخیستونکو او هوایي بریدونو ځانګړو عملیاتو د ټولو افغان کډوالو ویستو له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړو، خو خپله دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړیګو ته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت یې په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤل نه دي. راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینګلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر با له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان ورسره تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستانی حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړي.
د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی د وروستیو تورونو په باب مې د سیاسي او امنیتي چارو لپو اختر محمد را سخ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دای څه فکر کوي. آیا د اڅکزی دغه خبرداري د لفظي ناندریو په حد کړی او که هغه جدي بولي او که جدي وي پاکستان په دې برخه کې څه کولای شي؟
پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه نه پوري د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو لپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورستر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې را 500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړې دي او د دغه جغرافیات د ازمولو او د دغه ولس د ځپلو لپاره دغه خپل طرح او پلانونه تطبیق کړی دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1350 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپال مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زموږ نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، ډیر شاته نه شتللی. د افغانستان دغه تیر شوی چې چا څه وکړل څه ونشول تقریبا اوس ډیر خلک پوری خور کرا شو دی خبر ته چې دغه افغانستان ورځ تر بلې هر ورځ دی طالبانو باندې تور پوری کوي.
پدغه تور کې دوه اهداف د دوی شریک دی. یو دا دی چې تاسو به تر معلومه ده چې په اوایلو کې د طالبانو خپل ملاتړ او خه د نړۍ سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنگلان او استخباراتي وو. اوس ویل چې ولې دا بهانه کوي د افغانستان دوی غواړي چې افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی په لاس کې چې په بهرني درشل کې او په داخلي جغرافیا پاکله باندې دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی ادنه چې په افغانستان کې بعد د 15 وختو کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د داسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې څلور دېرش ولایتو کې
مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پیښې کېدلې کله کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو. خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې دغه رسنۍ زکوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي؟
بالکل سل فصلو کې دغه تبلیغاتي شبکان اتمی قدرت جنگ دی. دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیوال ته ورکوي او دغه افواج او اطلاعات چې دوی نړیوال ته وړاندې کوي دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د زاپولو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان کپ نورو عنوانونو عملیاتونه کوي د پښتنو وژنه ده. دا کاغه دا کې د خپل د پاکستان ارمی نمری پنجابای نمری مگرم هغه پختون نمری پختون وژني کاغه هغه د کرخه پاغه ډاره دي کلور پښتانه دي دوی د چ ټارګټ دي نه ان دوی د دنیا له ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غونډه دوی هم د افغانستان باندې عملی وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دغه پښتبالي لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ صاحب کرا شو د پاکستان د جماعت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅه تک چیرې د اسلام آباد او کابل ترمنز د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره د هڅه پیل کړی وی د افغان طالبان سره د اړیکو ته په پام د څه کولای شي مولانا فضل الرحمن؟
مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډیر محبوبیت لري، ډیر مؤثرت لري او مؤثر سړی دی. مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوې د جنگ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و. دا خپل دوی ویلی بنا دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دې نیمه پیړۍ کې دوی روانه کړې ده. ای کاش چې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري. دوی د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي.
د سیاسي او امنیتي چارو لپو اختر محمد را سخ سره د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی دی ورسته او تورونو په باب مرکه و. بیا هم ډیر له موضوع لري نزوې. طالبانو حکومت له افغانستان او پاکستان د وسلو د قاچاق په اړه د نړیوالو پولیسو انټرپول راپور رد کړ. خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق په خو هم کې دا اوس هم کېږي. انټرپول له تیرې جمعې په ورځ په دې اړه یو راپور ورکړی او ویلو چې افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلو د قاچاق په تړاو 614 کسان نیولي دي چې له دوی سره ناقانونه وسلې او مهمات هم ضبط شوي دي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښیي، خو د طالبان حکومت دغه راپور ردوي. د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان له کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او راجستر دي نه قاچاق کیږي، خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لرو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو د موضوع وڅیړي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورل او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته قاچاق کول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
امروز ملازم شه که گروه های زیاد مخالفین قومی ازادی
اوس دا مطرح ده چې د مخالفینو ازادي غوښتونکو قومي ګروپونو او د تحریک طالبان پاکستان سره وسلې شته. دا وسلې له کومه کړې؟ دا وسلې د پخواني حکومت او زورواکو څخه پاتې او دوی اخیستي. افغانستان دننه یو څوک شته چې وسلو خرڅولو کار روزګار لري، یوازې داخلي نه لري بلکې پاکستان ته هم قاچاق کی.
متاسفانه قسمت های زیاد از سلاح ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
د پوځي چارو یو بل پوه اسحاق اتمر دا کوي هغه ډلې چې د پخواني رژیم پر ضد له طالبانو سره جنګېدلي په یو نه یو ډول خپله برخه پوځي تجهیزات اخلي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه سلاحګانې دي هغه تر اګر ډول لاسونو ته ورغلي دي کوم چې طالبانو سره یو ځای د جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. او تیر کال هندي رسنیو یو راپور خپور کړ چې هغه راپور په نړیوالو رسنیو کې ډېر سخت غبرګون رامنځته کړ او دغه دا و چې امریکایي سلاحګانې کشمیر کې لیدل شوي دي او ضبط شوي دي او دا هغه ډلې وې چې په کشمیر کې دوی د هند حکومت پر ضد د دغه ماینونو نه او د دغه سلاحګانو نه استفاده کوله.
په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوال جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي چې په مرکزي، سویلي او ختیځه آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپوک او ارزانه وسلو ته لاسرسی یو عادي خبره ګرځېدلې، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په آسانۍ سره دا وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو ترڅنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې 416 کسان نیولې او یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړې دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له 10 څخه تر 14 پورې ترسره کړی د دې لامل شوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لرو په اړه نورې څېړنې او معلومات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د لیندۍ میاشت په 22 نیټه پاکستان راډیو او ځینو نورو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو هغه وسلې او مهمات کشف کړي چې د پیازو په یوه لارۍ کې له افغانستان څخه پاکستان ته لیږدول کېدل. د دوی د راپورونو له مخې د دغو وسلو ډیره برخه پر مختللي مهمات لکه د شپېلي دوربین او د امریکا جوړې شوې M4 وسلې په یوه لارۍ کې چې ظاهرا پیازې پاکستان ته لیږدول ځای پر ځای شوې وې. د پاکستان د فدرال د څېړنو عمومي مدیر محسن حسن بټ د انټرپول په دې راپور کې ویلي چې له افغانستان نه د وسلو واردول د پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي. د انټرپول عمومي مدیر یورګن سټاک هم په دغه راپور کې ویلي چې غیر قانوني وسلې نورو جرمونو ته لاره هواروي او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په همدې حال کې د ډسمبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وسلو د قاچاق پر موضوع هم خبرې وشوې او په دې غونډه کې د سویس دایمي استازي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې یو کلاشینکوف په $130 پلورل کیږي او د وسلو شتون او پلور د شخړو د پیل سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورلو راپورونه ورکړل شوي دي، هغه راپورونه چې د طالبانو حکومت ویاندویانو رد کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
او سم په افغانستان کې خلکو د سنځو په اړه راپورونه ته مخه کوي. یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې د دې تقاوت پیسې نه ورکول کیږي. یو شمیر متقاعدین او ازادي راډیو ته وویل په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ دی، درملنه او جامو لپاره نه پیسې، او د کورونو د تودولو لپاره د سون مواد نه لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاوت پیسې دې ورکړل شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپل ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري، او د کورونو د تودولو لپاره سم توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمې په موږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای دپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ شی نه لرو، زغال لرګي هیڅ نشته، د ډېر بدبختی سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختی سره بیا سره مخامخ استو. مریضان لرو کور کې، دوه کاله خو په همدې بدبختی باندې تیرې کړل، څه کار نو دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندي سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یا د ټولنه څه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا درېیم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپل ژمنه پوره کړي.
مونږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دي راکړي. مونږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلې ما، نو مونږ ته دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا درېم کال ده چې مونږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیې وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل به بار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه، اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
به هم د خلکو د ستونزو په موضوع کې تم کېږو. د کابل ښاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل که څه هم هوا ډېره سړه شوې او برېښنا ته اړتیا لري، خو د برېښنا پرچاوي هم ورسره زیاتې شوې دي. نور په دې راپور کې
د هوا په سړېدو او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله د کابل ښاریان د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، هغه هم په داسې وخت کې چې ترې ګټه نشي اخیستلی. د کابل ښار د چاردهي د چارکلا سیمې اوسیدونکي متین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې برېښنا په تیاره کې راځي او د ده په خبره په تیاره کې بیرته ځي.
د کابل له بې برقۍ خو هیڅ مو وایي، په 24 ساعتونو کې 2 ساعته هم برق نه لرو، په تیاره کې راځي او په تیاره کې ځي. تر ټولو بده لا ده چې د برېښنا بل هم ډیر راځي.
نوموړی د کابل ښار په ټولو سیمو کې د برېښنا د عادلانه ویش غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي شکریا ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې تر څنګ ضعیفه برېښنا یوه بله ستونزه ده او دوی نشي کولای په همدې محدود وخت کې حمله برېښنا کار واخلي.
مشکلات بی برقی در منطقه کارتین
په کارتین او سیمه کې د بی برقی ستونزه دومره زیاته شوې چې د سهار د لمانځه وخت کې برېښنا ځي او د غرمې تر 2 یا 3 بجو وروسته راځي. لمه خامد شپې تر 10 بجو هم برېښنا نه وي. برېښنا ډیره ضعیفه ده او هیڅ یې کارولې نشو. د سوندو کې هم ګراندي نه شو اخیستلې. له همدې ستونزې سره خپل شپې ورځې سبا کوو.
مشکلات زندگی مې کړم سپاری مې کړم.
خو یو شمیر بې وزلې کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشټوالي او د سوندو کو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمن په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي. هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د کابل د خوشحال خان سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلکای خور داریم دیگه تایر میسوزه
واړه ماشومان لرم برق چې نوی د ترکی ګوچی پایپونه وسوځو ترمن وسوځو خپل کوټه به په څه شي تود کړو. ماشومان مو پلاستیکونه راټولوي. که تاسو هڅه وکړئ چې برق مو تل وي نو موږ دا کار نه کوو. خو تاسو چې زموږ په کیسه کې نه یاست موږ هم د ترکی ګوچی خپل بوټونه تسکولونه او د ځان کالي وسوځو چې خپل ماشومان تاود وساتو. ژمیده بل چاره نه لرو.
لباسای جان خدا می سوزانیم که ما اولادای خدا گرم کنیم. زمستان است دیگه ما چاره نداریم.
و مغوختل چه د برېښنا پرچوی د زیاتوالی او د کابل خاریانو د شکایتونو په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی نظر هم ملرو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو دغه شرکت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد په دې وروستیو کې ازبکستان ته د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر پر مهال وغځول شو. د اعلامیې له مخې نوموړي په دغه سفر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا د اندازې لوړولو او د برېښنا تعرفې د کمولو غوښتنه وکړه. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برېښنا ډېره برخه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د روان هجري لمریز کال په حمل میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي چې په کال 240 میلیون ډالر لګښت لري. ډېر ځله په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې د نننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې دا ستونزه د څو اونیو لپاره دوام کوي. د برېښنا د پرچاوي ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او ښکاري چې د کلونو په تېرېدو سره لا هم نه ده حل شوې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په نورستان ولایت کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي. مسؤلینو ویلي چې دا کار د عالمانو او قومي مشرانو په مرسته کړی دی. نور په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې د ځمکې ځنګلونو څړځایونو اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمیر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسیدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زیان رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پایټکی خودو لپاره هڅې پیل کړې دي. په بیانای چې په تیرو 2.5 کالو کې یې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی محمد نادر د خپلو لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغه کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کاندیش او د کوشتوز موضوع چې هغه ډیره مهمه ده ټول نظام لپاره ټول افغانستان د ولسونو لپاره چې نوی کال رئیس دا موضوع دوه طرفونو ته څرګندونه ډیره سخت شخړې شوې دي او یو بل ته ځان اړولې دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسیدلې او سلګونه نور دغه شانتي زخمیان دي چې د امارت راتګ سره نو دغه موضوعات حل او فصل شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي په دې خوښ دي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالي قومي او د نورو دښمنیو د هواري هڅې پیل شوې دي. د پارون اوسیدونکي حکیم الله
ډېر دښمنان وي هغه د مشرانو په توسط باندې ختم شول. د موږ ډېر د اسلامي امارت منونکي یو او غواړو چې دا نورې کمپاتې د داش خړې منځ ختم کړي.
په ختیز، لویدیز او مرکزی نورستان کې د کامدیش، کشتوز، د چاهل او باخترنګ په څیر پخوانی او خطرناک دښمنۍ شتون تل پر امنیت بداغي زکړي. که د شخړې یو لوري حکومت سره ولاړ دی، نو بل لوري د حکومت مخالف ډلو ته پناه وړي او د هغوی صفونه یې قوي کړي دي. اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي، نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې ازادي راډیو د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مرکزي خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو تلویزیون نن خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده، ویلي چې مولانا فضل الرحمن کابل ته دعوت شوی. طبعا د ده په وینا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت له نیت او ارادې څخه د پاکستان خلک نوموړی خبرولی شي. خغلی مجاهد دغه راز ویلی د طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان له خلکو سره شریک کړي. له دې مخکې د پاکستان د بلوچستان ایالت اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی خبرداری ورکړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د ده په وینا پناه ورکول او ملاتړ به د دوی لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. هغه دا خبره پرون په یو خبری غونډه کې کړې وه، ویلو چې پاکستانی چارواکو طالب چارواکو ته په زلو نور یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې د په وینا په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتکزی همدارنګه نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د خغلی اتکزی د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو د ردولو ته څنګه ویلو چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله هوارې کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل هیل لري له دې پیسو بچې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي. په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د غزې او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار د بشري مرستو د وړونکو موټرو په مخ بیرته پرانستل شو. دا د جګړې له پیل تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لوی لار پرانستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم یوین دوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانستلو اعلان نن وکړ. او د بنګله دیش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. بنګلاديش لوبډله نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې سره په پای لوب کې مخامخ شو او لوب د مقابل لوب ته د 233 منډو هدف وټاکه، خو متحده عربي امارات لوبډلې ټول لوبغاړي په 10 سال کې وسوځیدل چې واتیا منډې کړې وي. بنګلاديش د 115 منډو په توپیر دغه لوب وګټله.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیول وړیدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو لروختون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربی نورستان کې چې د دوا منډول او نورګرام ده په دا لوسوالیو کې ټولګي متادین شته، خو بیا د نورګرام لوسوالی شام دره کې خصوصا د ټوله دره چې د متادین نه ډکه ده.
دا چې نشئی مواد ولی اخلاق خرابوي په دې اړه مول ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشئی توګه روغ دیوي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوي معتاد وایي چې د نشو له عمله په هنتون راس خپاتې شو.
کوم نشنه کولای اوس په پانتونم ویلای وای یو سندزه پیسې به موږ سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به موږ خوای موږ خپلم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم دا اوس راغلم ته می دې پوتو ګوره تڼا کو په سر اخیستی
په دې ځای پات نه شو چې معلومات یې وکړ.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادی کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تاریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید لکمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تاریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تاریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره شوې ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تاریاک ترلاسه شوي دي. په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازي جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو بیې لوړې شوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 15 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږ کال د تاریاکو له لارې 2.5 میلیارد ډالر ګټلی چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونه ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 355 امریکایي ډالر ده او د تاریاکو دا ګرانی د دې سبب شوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشي موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تاریاکو د بیل وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېر شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تاریاکو تولید هم ورسره ډېر شو او په تیرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تاریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تاریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تاریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افې مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروک زکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادوار د تاریا کې را کزې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ
دا مور او کلاب دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپل وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل، په دې کې موږ وویش کسان بستر کړو، په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قومندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوي او هغه ځینې انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځلس ورځو کې پنځلس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازه بې خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي، نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمند اجتماعي دوه کارمند اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاورین لرو. هغوی بیا جسمي رغون نروسته د غوی روحي علاج ته چې د کار کوي مشورې ورکوي خپل سنفونه اخلي تربيتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیات په لویدیز او ختیس کې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې د دواب منډول او نورګرام ده په دا لوسوالیو کې ټولو کې متادین شته، خو بیا د نورګرام لوسوالی شام درې کې خصوصا د ټولو درې چې د متادینونه ډکه ده. په هر کلی کې تقریبا 50 سل یو نیم سل د کلی غو نفوس په تناسب باندې ډېر زیات متادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوه لوسوالی دي کم دیش دي او برګمنټال ده، په دې دوه لوسوالیو کې هم متادین ډېر دي، خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی ده په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان متادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوي خوښتي وایي په تیر ژوند کې د نیشو لامل ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغه ته وروګرځي.
مونږ چې راوځي او داسې مرزان یو کنه مړې راوځي ژوند به څوک نه وي، اوس موږ ښیو هغه مرز نه ښیو بیا ودغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو بیروزګاری او کډوالۍ لامل په ملیونونو کسان په نشې توکو روغ دي، چې نن سبا دغه روغ دي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاوکو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
پا
تاسو غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1260 منځنۍ چپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشئی موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشئی مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنی اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غوړتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشئی مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاق وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشئی توکو د روح د خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشئی توکو روح دیوي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي، معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روح د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشئی مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشئی توکو انسان په نشئی توکو روح دی کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ، مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربېره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشئی توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشیانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډیر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوی خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشئی موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشئی په پریښودلو سره خپل پخوانی حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډیر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکی نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشئی توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسيږي؟
د یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو تر څو چمتو او نشه پرېږدي. د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشونه ورته وکړي، تل مثبت خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
موتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا می خور دی زت پودر وهی، یا دی میړ پودر وهی.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصول وو، ل شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دای چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، وای د کورنۍ یوازنې نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ور باندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي کې نشه نه کولای اوس به په هانتون خلاص کړای وای. دا چې نورلا د نشو له عمله نور له څډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د لخلې واورو.
د نشې مخکمه درس وایلو، د دولسم نه جوول پاریخ شوم، ادبیاتو پنځای ته مزار ادبیات ته کامیاب شوم. دا غنه ورسته هغه مې به پرېښوده، ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا ته به دندان مې شروع کړو شخصي، هغه مې دوه سمستر وایلو. ولا انداسې انډیوالانو سره بکې نستو، د مغوله لاسه متاد شو. د کلی انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړ، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل وو ځکه کورنۍ هم پوهه شوه چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. والا خو سست کړی یو، تمبل کړی یو، ذهن یې کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څیر نه دی او ډېرې مشکلات دي نور. والا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. والا همدغه شپږو میاشتو کې مجمون به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. والا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفا خبر. انډیوالان او پخواني انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو هغه لاس واخیستو، او داسې ډېر ښه ښه انډیوالان مې لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه اجتماعي اړیکې بیخي صفا دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بد سترګې کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه وو، کورنۍ نه هېڅ مشکل منل. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې، او پلار مې هم نشته. والا د نشې په مهال بده خطره همدغه ده چې یعنی نشه دې چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. والا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای، او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. موږ به خپله هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې نن سوم او ورځ د چې جبار کوړه نه دی راغلی. د جبار پلار ډیری هڅه وکړي خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولی کوړه نه دی راغلی او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامې کې واورو.
سړیا ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟
ولی د جبار معلومات نه کوي
خزی لګ می پاره ما پریدا نور می پر ټپونو مالګ مدوړه
توا چی وازی ستازوی دی
یوازی ته په غم کې
نو چې ته په غم کې ولی د شرم نستی
کومه د شرم نستیم ټول ورس پسې وګرځیدم دا اوس راغلم ته می دې پوت وګوره تناکو په سره خستی
ولی ځای پات نو سو چې معلومات یې وکې
رادیو غانو اخبارونو ته مې اعلان ورکړو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چې زما زوی بچی وی مړ به وی کژوندای
خزی ولې داسې بد اخلو پری کوي تا بیا سم د لاس خبره مرته ودروله صبر وکړه خدای مې ربانه دی پیدا بشي
ته خو به څه نه وی ورته ویلی
نه ما هیڅ هم نه دی ورته ویلی دا خبره دې په څه پوری وکړه
ما ویل نه چې تا تر چلی وی عمر ورشه وی له کوره تښتېدلې وی
کما ترټلې وای اوس بد نه پوډری کېده دا ټول ستاده لاس
مونږ ما د لاس
ته خبره وی چې دی پوډری شوی دی خو دا خبره دی لمه پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوس هم دا خبره لمه پټه ساتله
نو چې خبر کړې وای څه دې کول پسو چې خالق نه نشو نه راګرځه دا
یوازې خو سوټې نه دی نصیحت مور دا کړې وای علاج به مو یې کړې وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی د د دلاسا په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای ته پلارې دې پر ځای چې په مکه دوی خو باندې شي غیبت کوي
د زړه له درد غیبت کوم کله چې د نورو خلکو سالی زمونو ته ګورم وایم کاش کې ما ته هم خدای دغه څه زوی راکړی وای یو زوی دی او غم پودری
کپودری دې کار شي دې زما زوی دې زما په مخ کې غیبت نه کوي وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو سړي پښتنه کړی ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پښتنه نه ده کړی
د پولیسو هم پښتنه وکړه کوم دی وغه ته درک معلومي
والا دا دې هم خبر وکړه هم د اوس پولیسو ته زم او پښتنه یې کوم
او خدای سمازي په خپل امن په ناو ساتي سمادا سپین سالته وګوري او سوي مې پېدا کې خدای
قومندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاک
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام کاک رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ښا راته وایې چې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګره ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ښا ښا ته درېګه زه د کتاب کې به وګورم جبار جبار تو درگ جبار ولد اشرف داده پیداس
چه شه؟ زمازوی پیداسو؟
هو پیداسو تو داغ اکس بوره داستا زوی ده
ترادی خواکا؟
داغ ده
بس امداغ ده امداغ اخپل جبار ده قماندان سه خو ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوندې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړی ده
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی دوسیه یې تیاره ده خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې
نه قومندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مو وینه
ولی تا خویل چیز ما زوی دی
ما تل ریزت جوان کرده دی خونن دیر شر بیگم چه دغله ده پلار پنوم ستا پا مخی والاریم تردازی زوی خو نزوی خده زوی و بدمرغ پلاریم
کاکا تو ولی جاره تا خو جرم ندهی کرده
ده پلارون او نیکون رایسی زمون پا گور که چه اغلا نو کرده که خلق خبر شول چه زمان زوی اغلا کرده زبا پا کمسترگو پا وطن کشوانو کم
دا زادی راڈیو درنو اوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پای تا ورسیده تر بیام پر لوی او مهربان الله سپارم د خدای پامان.
د زهرو کاروان.